واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوردونکو دا د امریکا ژغ واشنگتن سټوډیو دا ز خل خانم د افغانستان جمهوریت ریاست د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف هغه څرګندونې رد کړې دي چې ویلي طالبانو د جګړې په ډګر کې مشروعیت ترلاسه کړی دی. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف تېره ورځ د ان اس آی په نوم یو هندي ټلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې طالبانو د جګړې په ډګر کې د افغان ځواکونو او بارانیو سرتیرو په وړاندې خپل مشروعیت ثابت کړی دی چې د نوموړي په وینا دا د افغان حکومت د کمزورتیا څرګندونه کوي. نوموړي همدارنګه ویل دي چې طالبانو سره له مذاکراتو پرته په افغانستان کې سوله نسي رامنځته کېدی او زیاتوي چې روسیه غواړي طالبان مسکو ته دعوت کړي چې تر څو چې د سولې بهیر په اړه ورسره له نږدې خبرې وکړي. خو د افغانستان د جمهوري ریاست ویاند مرستیالي دوراني وزیر د یکشنبه په ورځ امریکا ژغ سره په مرکه کې د کابلوف د څرګندونو په غبرګون کې وویل چې د طالبانو جګړه یوه نامشروع جګړه ده او هم یې د جګړې په ډګر کې ماته خوړلې ده. د عراق په پلازمینی بغداد کې د امنیتي ځواکونو او د مزارچانو ترمنځ په نوو نښته کې اته نور کسان وژل شوي دي. اژانس فرانس پرس ته دا خبره د عراق امنیتي منابعو او ډاکټرانو کړې ده. مزارچانو د بغداد په صدر سیمه کې ټایرونو ته اور واچوه او پولیسو باندې د ډبرو ګزارونه کړي دي. عیني شاهدانو ویل دي چې په سیمه کې د ډزو ژغونه هم اورېدل شوي. د عراق د کورونو چارو وزارت له دې مخکې ویلي وو چې له تېرې یوې اونۍ راسي یو سلسلور کسان وژل شوي دي چې اته تنه امنیتي ځواکونه هم پکې شامل دي. په دغه مظاهرو کې شپږ زره څخه زیات کسان زخمیان شوي هم دي. ملګرو ملتونو په عراق کې د خونړیو مظاهرو په اړه خواشیني څرګنده کړې ده او ژر تر ژره یې د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو غوښتنه کړې ده. د عراق لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پر خپل ټویټر پاڼه باندې لیکل دي چې د انسانانو وژل دلته ټکان ورکوونکی دی. هغه ټینګار کړی دی چې د مرګ ژوبله دي باید ودرول شي. دغه مظاهرې چې په بغداد او د عراق په نورو ښارونو کې روانې دي ګډونوال یې له بیکارۍ، عامه کمزورو خدماتو او اداري فساد څخه سر ټکوي. مظاهره کوونکي دغه راز د حکومت د بدلېدو غوښتنه هم کوي. د امریکا متحده ایالاتو د کنساس په یو شراب خانه کې یو مشکوک کس ډزې کړې دي. څلور تنه وژل شوي دي او پنځه نور زخمیان دي. د کنساس ایالت د پولیسو چارواکي ویلي دي چې دغه پیښه د یک شنبې په سهار وختي رامنځته شوې ده او پیښه کې د خیل کس تر اوسه نه دی نیول شوی. د پولیسو ویاند وویل چې هغوی د پیښې په اړه حال د ټلیفون له لارې هغوی ته ورکړل سو. کله چې پولیس د پیښې ځای ته ورغلل نو څلور کسان مړه وو او پاتې نور یې نږدې روغتون ته انتقال کړل. هغه زیاته کړه تر اوسه د تورن کس په اړه معلومات نشته خو پولیسو دغه پسې لټون پیل کړی دی. د شمالي کوریا او د امریکا د لوړپوړو چارواکو ترمنځ په سویډن کې د اټومي وسلو په باب خبرې ناکامې شوي دي. د خبره د شمالي کوریا لوړپوړي مرکچې کړي او ویلي دي چې د واشنگټن په دریز کې تغیر نه دی راغلی. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د سویډن د ستاکولم ښار ته نږدې د یوې ورځې په مذاکراتو کې د شمالي کوریا د مذاکراتو د هیئت یو لوړ بغړي کیم مینګ اونګیل د دغو مذاکراتو د ناکامۍ په اړه په واشنگټن اچولې ده او ویلي دي چې د امریکا هیئت خالي لاس مذاکرات ته راغلی و او د دې سره هېڅ علاقه نه درلوده چې دغې مسلې ته د حل یوه لار پیدا شي. د امریکا د باندنیو چارو وزارت نتاخ مورګن اورټاګوس د ښاغلي کیم د دغو تبصیرو په جواب کې سمدستي وویل چې د هغه دغه تبصیرې د دوی د اتنیمو ساعتونو بحثونو د محتوا انعکاس نشي کولی. هغه وایي چې موږ د ډېرو ښو او د ابتکارونو له ډکو نظریو سره د مذاکراتو په میزه زور شو. په داسې حال کې چې امریکا د سویډن د هغه پیشنهاد په باب چې دغه خبرې د دوه هفتې وروسته پیل شي موافقه څرګنده کړې ده. مګر پیونګیانګ پرون ناوخته وویل تر هغې پورې چې امریکا خصمانه پالیسي نه ختمه کړي دوی د دې پلان نه لري چې دغو خبرو ته دوام ورکړي.
د ترکیه سره ته نږدې د سوریې په کوردي سیمو کې زرګونو کسانو د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوګان د خبرداري وروسته مظاهرې کړي دي. رجب طیب اردوګان ویلي وو چې ډېر ژر به د سوریې په شمال ختیځ کې پوځي عملیات پیل کړي. انکرې د شنبې په ورځ خپل هغه ته اخطار بیا تکرار کړ چې هیواد به د کوردي ملیشو پر ضد چې ترکیه یې تروریستي ډله بلي او د واشنگټن متحده عملیات وکړي. ایران د تیلو وزیر پرون د یک شنبې په ورځ ویل چې تهران به د تیلو صادراتو په اړه د امریکا د متحده ایالاتو فشارونو په وړاندې تسلیم نسي. د ایران په تیلو باندې د امریکا د بندیزونو وروسته د هیواد د خامو تیلو صادرات څه د پاسه 80% راټیټ شوي دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیوز خبرېدل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ته د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د جمهوری ریاست د انتخابات په اړه د ثبت شوو شکایتونو لویه برخه مستند شوې نه ده او پر نتایجو باندې به د پام وړ اغیز ونه کړي د دغه کمیسیون د چارواکو په وینا د شکایتونو په اړه څېړنې روانې دي او تر راتلونکو دیارلس ورځو به نتایج اعلان شي په موقع په دې اړه له کابله د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال ممتاز بهیر رپورت ده.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو په ورځ د درغلیو سرغړونو او تخنیکی ستونزو په تړاو سره باندې 3500 شکایتونه ثبت شوې دي. د دغه کمیسیون د ویان مرستیال زرمینه کاکړ امریکا غته ویل د شویو شکایتونو په اړه په کابل او ولایتونو کې سیړنې پیل شوې او دا پروسه به تر راتلونکو 14 ورځو پورې بشپړ شي.
شکایتونه عمر ډېر کم دي او ان شاء الله په دې لاس ورځو کې ان شاء الله ټول بررسي د ولایتو بررسي خلاص شي او نتیجه اعلان شي تر اوسه پورې چې بررسي نه شوې دي د مستند عمر بوله 3% نه کم تر دي مستند خو زه فکر کوم چې دا به دومره تاثیر ونه لري په روان باندې د انتخاباتو په روان باندې ځکه چې اکثره شکایتونه چې مونږ بررسي کړي دي مستند نه دي او دې د مستند عمر ډېر کم دي
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د جمهوریت ریاست له انتخاباتو څخه وړاندې له ناظرینو د سار بنسټونو رسنیو او خلکو څخه غوښتي وو چې په انتخاباتو کې هر ډول سرغړونه درغلي او نور ستونزې مستند کړي او له هغه وروسته خپل شکایتونه کمیسون ته وسپاري د افغانستان د انتخاباتو کمیسون د مهالویش پر اساس ټاکل شوی چې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو ابتدایي نتایج د تلې یا میزان په وښتمه اعلان شي د افغانستان د انتخاباتو کمیسون ویان زبی الله سادات امریکا غتول چې کمیسون د مهالویش په اساس پر ټاکلي وخت د جمهوریت ریاست انتخاباتو د نتایجو د اعلان لپاره بشپړ چمتووالی لري
په دې شرط باندې چې نور اړوند بنسټونه لکه ټاکنیز شکایتونو کمیسون هم په خپل وخت ټول شکایتونو ته رسیدګي وکړي او د تمره ټایملاین مطابق خپل د بررسي او پایلې د موږ سره شریک کړي زموږ همکاران هم کار کوي ترڅو پر ټاکلې نیټه د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي او وروستۍ پایلې اعلان کړو
د ښاغلي سادات پر وینا د سب شوو شکایتونو شمیر د پخوا په پرتله خورا کم او تقریبا یو شان دي چې سیړلې زیات وخت اړتیا نه لري خو بلخواله انتخابات څخه د سار بنسټونه وایي چې د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د سب شویو شکایتونو سیړل اسانه کار نه دی او زیات دقت ته اړتیا لري د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا رئیس یوسف رشید امریکا غته وویل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون تر اوسه سب شوی شکایتونه کټګوري بندي کړی نه دی
د مو پښتنه د دوار کمیسون څخه دا ده یو خو د شکایت کمیسون به زړه زړه ادا کړ دغه اسناد او د شکایتونه کټګوري بندي کړی او هغه چې لومړیتوب ده ورته او باندې مستقیما تاثیر کوي هغه به زړه زړه د سیرو لاندې ونیسي په شفاف ډول باندې د ناظرینو او د کاندیدانو د کوم څوک سره پاین دي د تاسو کې د لوی په حضور کې تر څو عدالت تامین شي او دوی به دغه تاریخ د شپږم د میزان ته ماته نه شي چې په دغه تاریخ به کمیسیون ته ورګي چې دغه تطبیق او هغه اجرایی کول هم کمیسیون لپاره وخت وړي
خاغلی رشید زیاته کړه چې چیرې په ځینو مراکزو کې د رایو د باطلولو مسله مطرح کیږي نو د شکایتونو کمیسیون په یوازې سر د پریکړه نشي کولای او باید د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو په ګډون یو کمیټه جوړه او د رایو د ابطال په تړاو ګډه پریکړه وکړي هغه ټینګار وکړ چې دواړه کمیسیونونه پر وخت اقدام ونه کړي نو د تل په وښتمه د جمهوریت ریاست د انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلانول نه شي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړی د پکتیا یو شمیر قومي مشانو د سیمې له هیوادونو غوښتي چې د افغان حکومت له مالکیت پرته د افغان سولې په اړه له طالبانو سره نه ګوري دوی پر طالبانو هم غږ کړی چې د بین الافغاني مذاکراتو له لارې د روان جنگ پای ته ورسي په همدې اړه پاموکې د آشنا رادیو د خبريال ابراهیم رحیمی رپورټ ته
د پکتیا د غلزګونو قومي مشرانو په وغونډه کې ویل چې د افغان حکومت له مالکیت پرته دی د افغان سولې په اړه د سیمې هیوادونو د وسلوالو طالبانو له سیاسي استازو سره خبرې نه کوي دوی پاکستان او د سیمې یو شمېر نور هیوادونو ته په اشاره سره ویل پرته لدی چې د افغان حکومت نظر واخلي د خپلو ګټو په خاطر له طالب استازو سره لیدو کټو ته ادامه ورکړې ده
د افغانستان خلک سوله با عزت سوله وایي چې بیا مرګونه او کندې رندې یتیمان غریبان او ګوري جګړه باندې مفرانه سو بهراني همسایه مماله چې دیغو ګټي جوړندې
دا به تر څو پورې چاته وګ نیسو چې توه درې خلیزات څه وایي توه درې ګټي پاکستان وزیر خارجه به څه وایي دی روس بیگا تاسو پیکرو دی روس وزیر دی موږ په ټول اناناتو باندې پیږي چې دا ناراضي موږ ته نور دي شرم خبره ده
وروسته له هغه چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډانلډ ټرمپ له طالبانو سره نږدې یو کلن مذاکرات مړه وبلل د طالبانو سیاسي استازو روسیې، ایران، چین او پاکستان ته سفرونه کړي او د دغه هیوادونو له چارواکو سره پر افغان سولې خبرې کړي دي. د پکتیا د نننې غونډې ګډونوالو په وینا له دې کبله چې جګړه د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ ده، لازم بولي چې طالبان د بین الافغاني مذاکراتو له لارې روان جنگ پای ته ورسوي.
دا کوم خارجان ته وګونی سو دیغو زمند نه وزر کیږي، دیغو کورونه نه رنګیږي، یوغو ته ورانه نه راځي، ورانه یوازې د مخاورې ته را روانې دي، ځوانان یوازې زمند د خاورې شهیدان کیږي.
ځوان کشر کله دی خو دی کله غو خو دی په سلګونو حتی تر دو سو نه پور پوري دی ورځې په شهادت باندې راشي او مري. دا مان دی لري، دا پلانونه لري، دا خواندې لري، دا لادونه لري، دا ناموسونه لري، خو نما د تا نم لري نه دي.
د پکتیا د قومي مشرانو پر حکومت او حکومت پلو ځواکونو هم غږ وکړ چې په نظامی عملیاتو او بریدونو کې د ملکی خلکو د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه وکړي.
ته په جګړه کې دی خیر وي نو دا ملت مه وزنه، دا لاندې بمباری مه ته کوه، د دې ملت بچان مه وزنه، دا فرچو
کې د بقا دي موږ نه چې د افغانانو بچام دي مشي. د پکتیا د قومي مشران داسې محل لو غونډیو هیوادونو څخه پر افغان سولې د نه غږیدو غوښتنه کوي چې د طالبانو یو پلاوی تازه اسلام آباد ته په خپل سفر کې له پاکستانی چارواکو سره لیدلې دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو. د امریکا سره د شمالي کوریا د مذاکرات هیئت په ډیر قهر او غضب په کاري ساته د خبرو نه وتلې. د شمالي کوریا د مذاکرات د هیئت یو عالی رتبه غړي د شنبه په ورځ ویلي وو چې د ډیر تاسف کوي چې واشنگتن د سی او دریز درلود چې په هغه کې هیڅ تغییر نه راته. د امریکا غږ د خبريال ویلیام ګالو د رپورټ پختو باندې زمنګله همکار نه اوري.
د سوم یا شوزن نوروس ډیر زړه د غټومي مذاکرات خراب دلبه د دې احتمالات زیات کی چې شمالي کوریا به لا پس خپل پرونکو عمل ته زور ورکړي. شمالي کوریا سور وز مخې د داسې منځني وټن د بلستیکی توغندي ازمایښت کو چې د ټولنه هم ته کول کېدای شي. ځینې سیاسي مبصرین وایي ډیر زړه د غټومي مسایلو په باب د مذاکراتونه شمالي کوریا وتل داسې یو تاکتیک دی چې غواړي له دې طریقې په امریکا باندې خپل فشار زیات کاندي. ځینې نور سیاسي مبصرین داسې فکر کوي شمالي کوریا به ډېر زر بیا د امریکا سره مذاکرات پیل کاندي. د سویډن د ستاکولم ښار ته نږدې د یوې ورځې په مذاکراتو کې د شمالي کوریا د مذاکراتو د هیئتي ګلور بغړي کیم مینګ اونګیل د دغو مذاکراتو د ناکامۍ په اړه په واشنگټن اچولې ده او ویلي دي چې د امریکا هیئت خالي لاس مذاکرات ته راغلی و او د دې سره هیڅ علاقه نه درلوده چې دغه مسلې ته د حل یوه لار پیدا شي. د امریکا د باندنیو چارو وزارت نتاخ مورګن اورټاګوس د ښاغلي کیم دغه تفسیرو په جواب کې سمدستي وویل چې د هغه دغه تفسیر د دوی د اتنی مساعتونو بحثونو د محتوا انعکاس نه شي کولی. هغه وایي چې موږ د ډېرو خو او د ابتکارونو د ډکو نظریو سره د مذاکراتو په میزه زور شو او د شمالي کوریا د هیئت سره مو ډېر ښه بحث درلود. په داسې حال کې چې امریکا د سویډن د هغه پیشنهاد په باب چې د خبرې د دوه هفتې وروسته پیل شي موافقه څرګنده کړې ده، مګر پیونګیانګ پرون ناوخته وویل تر هغې پورې چې امریکا خصمانه پالیسي نه ختمه کړي دوی د دې پلان نه لري چې دغو خبرو ته دوام ورکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. رپورټونه ته ادامه ورکړو. فرانسوی تحقیق کوونکی وی ل شواهد نه د سرګندګی چې د پنځمې د ورځې د پاریز د پولیسو په ماموریت کې مشکوک حمله کوونکی ریټکل اسلام منلی و. سوال دا دی چې د پولیسو دغه سابقه دار مامور ته څنګه د چاپام نه وشوي. خبریال لیسا برینټ په دې باره کې د فرانسې له پایتخت نه د رپورټ را لیږلی دی.
د فرانسې د تروریزم ملي څارنوال جین فرانکویز جانکویز په ماتینیک کې د زګیدنې مشکوک آخري ساعتونه کشف کړل او مامورانو هغه د مایکل ایچ په نامو پیژانده چې څلور کسان یې ووژل او پنځم یې ټپي
کړ. Deux couteaux, un couteau de cuisine métallique d'une longueur totale de 33 cm.
Jankovic ou Michael Esch de Hamlena de Mocha de 2003 Dream Call n'a pas de quoi de Paris de police ou de Mamouret په داخل کې کار کاوه او دوه چاغوغان پټ د ځان سره راوړیو کله چې بیرته خپل دفتر ته راستون شو.
Il en est ressorti 5 minutes plus tard avant d'y revenir à 12h51 pour pénétrer dans son bureau à 12h53. Une fois dans ce bureau et dans les circonstances qui doivent encore être précisées, l'auteur a blessé mortellement à l'arme blanche.
Jankovic ou le haga de Garmanari په وخت کې حمله پیل کړه. بل اخر هغه د پولیسو یو چالي رسکلن سه منصب چې نوی وظیفه پیل کړی و او وښته وی وژه. جانکوویز ویل دغه پیښه ټول ټال و دقیق وخونی و. دغه حمله کوونکي جنایي سابقه نه لرله مګر څارنوال د عیني شاهدانو او نورو شواهدو له مخې څرګنده کړه چې هغه د افراطیت نښې نښانې لرلې. څارنوال ویل تقریبا لس کاله پخوا مایکل ایچ اسلام ته اوښتی و او ګمان کېږي چې د اسلام په نوم د یو شمېر بې رحمو حملو ملاتړ یې کړی و چې په دې کې د 2015 کال تروریستي حمله شامله وه چې د چارلي هبډو د تنظیم مجلې په دفتر باندې شوې وه. رپورټونه وایي هغه د ښځو سره تماس نیول بند کړي وو او په دې تازه وخت کې غربي لباس نه استعمالوه. چارواکي وایي د چاقوګانو له اخیستلو نه د مخه دغه مشکوک کس د خپلې میرمن سره د مذهب په باره کې څه باندې دېرش پیغامونه رد و بدل کړي وو چې لا تر اوسه په توقیف کې ده او تحقیقات ورنه کیږي. دغه حمله ډیرو فرانسویانو ته ټکان ورکړی دی. نه یوازې دا چې دغه حمله د فرانسې د امنیتي چارو په زړه کې شوې ده، بلکې دغه حمله کوونکي په داسې یو دفتر کې کار کوو چې د ریډیکل اسلام په باره کې تحقیقات پکې کیږي. د پارلمان ځینې مخالف غړي د فرانسې د کورنیو چارو د وزیر کریستوف کاستنر د استفا غوښتنه کوي. فرانسې له چارواکو نه دا غوښتنه هم کیږي چې د هیواد په ملکي خدمتونو کې د احتمالي افراطیت په باره کې له نږدې نه تحقیقات وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو په سهارنۍ خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اورئ. د افغانستان د جنوبی حوزې روغتیایي مسولین وایي چې د روانې اونۍ په پای کې به تر میلیون زیات له 50 کلنو کم عمر ماشومانو ته په دې حوزه کې د ګزن ضد واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل شي. دوی زیاتوي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې به ماشومانو ته د روغتیایي مرکزونو په کچه پولیو ضد واکسین تطبیق کیږي. پاتې نورو سیمو کې به کور په کور وي. پاک له پامو کې د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال عزیز الله پوپل رپورټ.
یوه اونۍ وروسته د واکسین د پیل لپاره په جنوب کې روغتیایي چارواکي وایي چې د ماشومانو پر ضد د پولیو د واکسین د عملي کولو لپاره تیاری سرله اوس روان دي. د وسلوالو طالبانو د حضور په سیمه کې تیر اونۍ وسلوالو طالبانو نړیوال روغتیایي سازمان ته د خپل فعالیت د بیا پیل اجازه ورکړه. نړیوال روغتیایي سازمان د واکسین په پروګرام کې د افغان دولت مهم همکار بنسټ بلل کیږي. د جنوبی ولایتونو د کتلوی مافیات رئیس ډاکټر عبدالشکور نصرت امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې د کمپاین د پیل لپاره د واکسین ټیمونه تیاری نیسي. د زیاتی چې د په دوامدار توګه له واکسین څخه د پاتاسو ماشومانو د وقایې لپاره یو مهم ګام دی.
موږ به ان شاء الله وکول وسو په څو ورځو کې هغه تیاریان سمو د دې کمپاین لپاره نسوغه مکمل شي او راتلونکي ونې به ان شاء الله د کمپاین د اکتوبر د میاشت کمپاین به وي هغه به په دې حوزه کې پیل شي. نو کمپاین به بیا هم د څلورو ورځو لپاره وي، درې ورځې به کمپاین وي. زموږ بیا هم د ټولو والدینو څخه دا خواهش دی چې خپل ټول هغه کوچنیان چې د عمرونه د 50 کالو څخه کم وي هغه زموږ ټیمونو ته راوباسي او واکسین یې کړي.
جنوبي حوزه د ټول هیواد په کچه د پولیو زیاتې پیښې لري چې ټول شمېر یې 15 رسیږي. په دې پیښو کې اته په روزګان، 15 په هلمند او دوه پیښې هم په کندهار ولایت کې سبسوی دي. د غراز د امیر وختیا د وزارت چارواکي وایي چې د اکتوبر میاشتې څلور ورځنی کمپاین به له دولتي حاکمیت څخه بهر سیمو کې د روغتیایي مرکزونو په ساتنه تر سره شي. د نوموړي وزارت د پولیو د همغږي د مرکز ویاند میرجان راسخ آشنا راډیو ته ویل چې که څه هم د پالیسي د ګزنځد مبارزه کې ډیره اغیزمنه نه ده، خو دوی له ټولنې څخه غواړي چې د ګزنځد خطرات جدي ونیسي او د ماشومانو په واکسین کې اغیزمنه همکاري وکړي. د وویل په هغه سیمو کې چې دولتي حاکمیت پکښې دی بیا هر ماشوم ته کور په کور واکسین رسول کیږي.
سرکولیشن یا انتقال خپرېدل په لوړه کچه کې دي. اروزګان ولایت چې هلته مونږ ډېرې مثبتې لرلې، هلته د کورنیو نه زمونږ دا غوښتنه دا ده چې روغتیایي مراکزو ته مراجعه وکړي او خپل ماشومان د دې ناروغۍ په وړاندې واکسین او وقایه کړي.
ټاکل شوی ده چې د رواني اونۍ په وروستیو کې د جنوب په کچه 1.5 میلیونه ماشومانو ته تر یو کلن ځنډ وروسته د پولیو ضد واکسین ورسول سي. روغتیایي چارواکي وایي چې په جنوب زون کې د ګزند پیښو د زیاتوالي یو لامل هم په دوامدار توګه له واکسین څخه د ماشومانو پاتې کېدل دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امیر روغتیا وزارت په داسې حال کې د زړه نړیواله ورځ لمانځي چې تیر کال د افغانستان په روغتونونو او صحي مرکزونو کې 2500 کسان د زړه د ناروغۍ له امله مړه شوي. د آشنا رادیو خبریال لیمینیازی په دې اړه له کابل نه رپورټ را لیکلی.
د امیر روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د زړه د ناروغۍ له امله مړینه په ټوله کې د غیر ساري ناروغۍ او د مړینې 20% کې برخه جوړوي. د امیر روغتیا وزارت د زړه نړیواله ورځ په داسې حال کې ونمانځله چې تیر کال د افغانستان په صحي مرکزونو کې 2500 کسان د زړه د حملو له امله مړه شوي دي. د امیر روغتیا وزارت مرستیال ډاکټر ماموسی زیور د یکشنبه په ورځ وویل چې د زړه ناروغۍ له هغو اختلالاتو څخه دي چې هر کال ولسه شویاره 15% کې د نړۍ خلک وژني.
ډیره مهمه خبره دا ده چې مونږ ټول اسان ته مونږ لاسرسي په دې ولرو چې یعنی ټولو دپاره مونږ یو اما په هیاوی کمپاین ولرو. کومه کورونه کې یو یا په کلی ولسو باندې هر ځای کې یو مونږ دوی ته دا خبره واضح کو ځکه چې وقایه ډیره اسانه ده او مخصوصا مونږ کولی شو چې ډیر دا خطرناک بيماري د وقایې په صورت د وقایې سره مونږ دا د منځ یوسو.
بل خو د نړۍ د روغتیا سازمان یا دبليو ایچ او وایي چې لدې منځنه هدف دا دی چې د خلکو معلومات زیات شي او دا ژمنه وشي چې په دې برخه کې زیات کار وشي او خلکو ته خدمات وړاندې شي. د دغه سازمان استازي ډاکټر نجیب الله صافی وویل چې د خدماتو د ارزې په پروګرامونو د شفاخانی او د روغتیا په اساسي خدماتونو کې چې له 2003 کال راهیسې وړاندې شوي د زړه د مرضونو تداوي په نظر کې نه دی نیول شوی، خو هغه زیاته کړه چې له 2013 کال راهیسې دا دواړه پروګرامونه مدغم شوي او د زړه د ناروغۍ او تداوي او وقایې ته پاملرنه شوې ده.
در این مجموعه خدمات سی جدید
په نوو صحی خدماتونو کې ډیره پاملرنه د غیر ساري د زړه ناروغۍ او وقایې ته کیږي، خو لا هم په دې برخه کې عملی اقدامات نه دي تر سره شوي.
انوس هم اقدامات عملی صورت نه گرفته.
ډاکټران وایي چې د سالم خوراکي رژیم درلودل، فزیکی فعالیتونه، د وینې د فشار معاینه کول او الکول او نور نشه یي توکو څخه لريوالی هغه کړنلارې دي چې د زړه د حملو په وقایه کې مثبت ثابت شوي دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د واشنگتن د سټډیو نه رپورټونه اوري. د ننګرهار اچین کې د باندر درې 95% خاوره حکومتي ځواکونو نیولې او چارواکي وایي تر عملیاتو وروسته سمدستي د بیا رغونې پروژې پکې پلې کی. نور حال د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال زبی الله غازی پر رپورټ کوي.
د اچین په باندر کې د پیل شو عملیاتو یو میاش په پوره کېدو ده. چارواکي وایي د دغې درې 95% ځمکې نیولې او په پاتې سیمو پسې مور روان دي. حکومتي مقامات وایي باندر د داعش ډلې لومړنۍ پناهګاه وه او دغه دره د ټول اچین 35% خاوره جوړوي. د ننګرهار د والي ویانتا الله خوګیاڼی وایي ایله 15% خاوره لا پاتې ده چې حکومتي ځواکونه د نیولو په هڅه کې دي.
اوس د لومړنیو پړاوونو کې د ملي اردو ځواکونو له لوري
ځین سړکونه چلته مېن زې پردېشي او ویجاړشي او غو د ملي اردو ځواکونو لوري تګ راتګ ته برابر شول، یعنی غلمړنې جوړونه تر سره شو. همدارس خوونځي چې دوی پکې حتی سروي تړل هغه هم پاک شوی دی او د ځکونکو پر مخ غلمړنې چارو کې د پرانستل شوی دی. ځینې کورنو کې چې مېنونه زې پردېشي او هغه هم د ملي اردو ځواکونو لوري پاک شوی دی او اوس کول شي چې خلک لاړ شي خپل کورنو کې ستانه شي.
که څه هم رسمي سروې لا نه ده شوی چې پاچین کې د شوی ویجاړۍ اندازه معلومه کړي، خو چارواکي وایي تیرو څلورو کلونو کې سلګونه کورونه ړنګ شوي او د ژوند ډېرې اسانتیاوې تباه دي. ولسي خلک وایي حکومت دې ورته دغلته بیا ځلې د اوسېدو زمینه برابره کړي.
موږ د حکومت نه دا غوښتنه کړو چې بیرته دا وطن هماغه سي را جوړ کړه. حکومت زموږ مور او پلار دی او بیرته د دې وطن ته توجه وکړه او ملي پاڅون سره د حکومت کو کا خطه ایجاد وسلې دا ولا ورکا د همدغه برکت ته چې د اردو ملي او دا د پاڅون والا راغلي دي. دلته
چارواکي وایي په باندر کې د سیمه ایزو پاڅونوالو یو لس پوستي او دوه قرارګاوي آبادی چې د ځایي خلکو امنیت خوندي کې او هڅه کوي پولیس او پوځیان هم ځای په ځای کړي. د ننګرهار د والی ویاندوایي چارواکي به ډیر زر دغې درې ته ورشي او هغه پروژې به اعلان کړي چې د سیمې د خلکو اړتیا وي.
دوهم پړاو کې باچین ولسوالۍ ته یو سفر ولرو، د دې سفر پر مهال به ټول سکتوري ادارې زموږ سره حضور ولري او هغه اداره چې په هر برخه کې چې د پاره کوم پروګرامونه لري عملته به عمل خلکو ته اعلان کړي او عملي چارې پیل کړي.
له دې سره سره د اچین دوه نورې درې عبدالخیل او مامند لري پرتو سیمو کې لا داعش وسلوال شته دی.
درنو اوریدونکو دو منیم ساعت خبری پښتو سهارنۍ خبرونه هم په همدیزی پای ته رسیدي. په لاندو شیبو کې د دری خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدل مه هېروئ. تر بیا خدای مالشه.